وجعلنا أئمة يهدون بأمرنا مون هغوی امامان جوړ کړل او هغوی به رهنمایی کوله سره زمونږ د حکم یعنی هغوی الله تعالی انبیا جوړ کړل چې خلکو ته لار وښیي د هدایت ځینې خلکو ته خو عهدې ډېر لوی شیخ کاری چې پوزیشن راته میلاو شي الله تعالی دلته د ټولو نه له لوی عهدې خبر وکړه چاته رجاب عهدې لوی ښکاري او چاته د سیاست چې زه منستر یم حالانکه د ټولو نه غټه عهده دا ده چې الله تعالی څوک د دین امام جوړ کړي چې هغوی د خلکو رهنمایي کوي د دین په معاملاتو کې د الله تعالی د حکم سره په قرآن پاک کې راځي چې د دې نه بله غټه خبره څه کیدی شي چې کله خلک الله تعالی طرف ته بلنه کوي دا یوه ډېره لویه عهده ده چې الله تعالی بنده رهبر جوړ کړي رهنمایي جوړ کړي او هغوی خلک ګایډ کوي الله تعالی طرف ته خلکو ته د دین خبرې ښایي دا ډېر لوی کار دی نیکان خو وو او د هدایت کار مو د هغوی په ذمه کړی وو دا ټول ذکر په ابراهیم علیه السلام باندې چې د الله تعالی کوم انعامات دي چې الله تعالی هغوی له څنګه اولاد ورکړی وو او ټول الله تعالی امامان جوړ کړي وو د دین هغوی له پیغمبري هم ورکړی وه په دنیا کې ځینې خلک د کفر امامان وي او ځینې د توحید امامان وي هغوی رحمان طرف ته خلک راغواړي او چې څوک کفر یا شر طرف ته خلک راغواړي نو هغوی ته هم امامان ویلی شي او چې څوک خیر طرف ته راغواړي نو هغوی ته هم ائمه ویلی شي هغوی د خیر امامان دي او الله تعالی موږ ته دعا ښودلې ده د دین د امامتۍ دپاره هم ځان ته دعا کوئ او د خپل اولاد دپاره هم دا دعا غواړئ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اي الله د نیکانو امامان جوړ کړئ مونږ د خیر خبره رسولو والا د هغې امام دا دعا غواړئ او چې څوک د دین دا عهده بیا مومي د نیکۍ د خبرو امام جوړېدل دا دی د نبیانو وراثت او نورې داسې امام جوړ کړل نو هغوی به رهنمایي کوله زمونږ د حکم زمونږ خبره به یې نورو خلکو ته رسوله و اوحینا الیهم فعل الخیرات مونږ وحی وکړه هغوی طرف ته د نیکو کارونو چې پخپله هم نیکی کوئ چې پخپله هم نیک وي او نیکی کوي او نورو خلکو ته هم د نیکۍ حکم ورکوي پیغمبران پخپله اول عمل کوي و اقام الصلاح او هغوی ته وحی کړي وه د سوسیس د نیکو کارونو او د منځونو د قایمولو د دې مطلب دی چې ټولو انبیا طرف ته دا وحی راغلی وه چې منځ قایموي او منځ قایمول وړوکی کار نه دی دا د انبیا کار دی او هر امت له مو د دې حکم ورکړی دی و ایتاء الزکاه او زکات ورکوي د دې نه موږ ته پته لګي چې ټولې خبرې لکه منځ روژه زکات دا ټولې سیم وي په هر شریعت کې نن چاته مونځ کول څه لوی کار ښکاري نه دا زکات ورکول یا روژې نیول دا څه لوی شی چاته ښکاري نه نور کارونه ورته لوی ښکاري لکه سوشل ورک کول او خلکو ته پیغورونه کوي چې مونږ ډېر مانځ ګزار لیدلی دي هغوی داسې فراډ دي د مونځ کولو سره څوک کیږي الله ته ستاسو د مونځونو څه ضرورت نشته دی دغه شان خبرې کوي حالانکه مونځ دومره اهم شی دی چې دا په هر شریعت کې وو د آدم علیه السلام نه واخله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوری یو صحیح حدیث دی د سلسله صحیحانه شیخ البانی دې ته صحیح حدیث ویلی دی د دې حدیث ته به تاسو ته پخپله پته ولګي چې د مونځ څومره اهمیت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په قبر کې د یو سړي د کوړو سره د وهلو حکم وشو د یو سړي متعلق فیصله وشوه چې هغو له دې سل کوړې ورکړی شي نو هغه سړي به ډېر منت او سماجت کوي هغه به فریادونه کوي الله ته چې یا الله زما سزا دې معاف شي یا الله ما معاف کړې نو اخر چې الله تعالی به وفرمایي چې دوله د سلو کوړو په ځای یوه کوړه ورکړئ چې کله هغو له یوه کوړه ورکړی شي استغفر الله هغه به داسې سخته کوړه وي چې د هغې په وجه به د هغو ټول قبر د اور نه ډک شي استغفر الله او هغه بنده خپل هوش پرېږدي لکه بنده چې بے هوش شي. دغه شان په برزخ کې چې کومې سزاګانې دي نو د هغې سره بنده بے هوش شي او بیا ټیک شي او سزا وله ورکړی شي او بیا به فرشتې راشي. هغه به د فرشتو نه پوښتنه کوي چې داسې ولې وشول زما سره، زما څه جرم دی؟ نو هغو ته به وویلی شي چې ستا جرم دا و، استغفرالله، چې تا یو منز بغیر د ودو نه کړی و، یعنی منز دې کړی و لیکن ودو یې نه و، یا ته د یو سړي نه تیر شوی وې چې په هغو باندې ظلم کېدو مګر تا د هغو مدد نه و کړی. نو دا د هغه کس خبره کېږي چې منز یې کړی و خو ودو یې نه و. نو سوچ کوی چې چا کړی نه وي نو د هغو به څه حال وي. او دویمه خبره د ظلم ده، زمون په خاندانونو کې مونږ ډېر خلک وینو چې په هغوی باندې ظلمونه کېږي او مونږ خاموشه کینو چې مونږ په چا څه کوو، مونږ ولې خامخا خپل ځان انوال کړو؟ کوي دي که نه چې څه کوي؟ د چا خاوند څوک وهي، د چا په کور کې ظلمونه کېږي، لیکن زمونږ څه پروا نه وي، مونږ وایو پرېږده وه. نو ظلم کېدو او تا د هغو مدد نه و کړی، په دې به ورته سزا میلاویږي. نو د الله تعالی احکامات معمولی مه ګڼئ. او په حدیث کې د کفر او ایمان فرق د مونځ دی، چې څوک مونځ نه کوي نو هغه خو مشرک دی. څوک دوه کوي او څوک درې، او وایي چې مونږ د سحر مونځ له نشو پاسېدی، او یا په ګرمۍ کې عشا د ماسخوتن مونځ ډېر لیټ وي نو مونږ یې نشو کولی. نو څوک چې دوه او درې مونځونه کوي نو هغوی مونځ نه کوي، ځکه چې هغوی هم د خپل زړو پوجه کوي، چې څه د هغوی زړه غواړي نو هغه کوي، ځکه چې مونځ خو هغه دی. ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، چې هغه د وخت پابندۍ سره وي. داسې نشي کېدی چې بنده پنځو مونځونه د شپې را وګرځوي، یا دا چې پیړې وکړي. د خپلې مرضۍ سره بنده نشي کولی او نه شي پرېښودی، دا خو د خپل نفس عبادت دی. چې په خپله مرضۍ بنده کوي نو بیا هغوی د چا عبادت کوي؟ نو الله تعالی وفرمایل وکانو لنا عابدین، او هغوی و زموږ لپاره عبادت گزار، چې هغوی همیشه عبادت گزار وو. کانو لفظ راغلی دی، دا استمرار دی، په دې کې تسلسل دی چې هغوی به مسلسل زموږ عبادت کوو. داسې نه و چې زمونږ په شان به په جذباتو کې راغلل، درس له به لاړل او د هغې نه پس به صرف یو کار کوو، نه، بلکې هغوی به همیشه زمونږ فرمانبردار وو. ولوطا آتیناه حکما وعلما، او لوط علیه السلام له هم الله تعالی حکمت ورکړی وو، دانایی ورکړی وه، وزدم یې ورکړی وو، یو وی علم او یو وی چې هغه علم به څنګه اپلای کوي، هغه عقل او پوهه چې په مختلفو حالاتو کې هغه علم څنګه اپلای کوي. یعنی انبیا چې وو نو هغوی ډېر انټیلیجنټ وو، خيار وو، هغوی له الله تعالی ډېره پوهه او عقل ورکړی وو. الله تعالی په هغوی کې بیا د پیغمبرۍ صفات هم ایښودي وو، هغوی له الله تعالی علم او حکمت هم ورکړی وو. او دلته د هغې نه مراد خاص طور علم نبوت دی. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، او هغوی له منجات ورکړو د هغه بستۍ نه، د هغه کلي نه چې هغوی به عمل کوو خبیث، د هغوی عمل څه و؟ شرک و. په هغه بستۍ کې چې عذاب پراغی د هغې نه علاوه خبائث لفظ چې دی نو دا جمع دی، د دې مطلب دی چې د هغوی د یو نه زیات عملونه وو. د هغوی په باره کې راځي چې هغوی به په لارو کې کیناستل او خلک به لوټ کول، او په هغوی کې هوموسیکشوالیټي والا عمل هم و. او بل د خبایث په باره کې راځي چې د هغوی چې کوم هوموسیکشوالیټي والا عمل و هغه داسې ګنده عمل و چې د هغې د پاره د جمع صیغه استعمال شوې ده. یعنی هغه داسې خبیث عمل دی چې هغې ته خبایث ویلی شوی دی، دومره بد دی. نو دا دواړه وجې دي، دلته د جمع صیغه ده. اوس الله تعالی دلته وفرمایل چې هغوی به خبیث عمل کوو، او اسلام دې عمل ته انتهایی خبیث، ګنده، پلید او حرام عمل ویلی دی. لیکن نن خلک د دې متعلق جسټیفیکیشنز کوي چې نه، دا خلک پیدایشي طور داسې پیدا شوي دي او داسې صحیح ریزن نه دی، یاد او ساتي دا خبره چې الله تعالی بنده په یو داسې کار باندې نه نیسي چې قدرتي طور بنده په یو کار مجبور وي او الله تعالی هغه ونیسي. لا يكلف
الله نفسا الا وسعها.
الله تعالی په انسان باندې هغه مر بوج اچوي څومره چې هغه وړي شي. داسې نه ده چې هغوی یو کار نشي کولی او الله تعالی به په هغوی باندې د هغې بوج واچوي. داسې نه ده. او بله خبره دا ده چې دا اولنی قوم و چې هغوی دا عمل شروع کړی و. د دې مطلب دا دی چې د دې نه مخکې په دنیا کې دا عمل چا نه و کړی، داسې خلک نه وو. او بیا مونږ په سوشل میډیا باندې دا خبره ډېره ګورو، خلک وایي چې مونږ په خپله خو داسې نه کوو، مګر الله تعالی مونږ له ولې دا حکم را کړی دی د دې غریبانانو دپاره؟ ټیک ده، مونږ په خپله نه کوو، داسې یو هم نه، مګر هغوی دا خبره بده ګڼي چې الله تعالی دا حکم ولې ورکړی دی. او ځانونو ته مسلمانان هم وایي، د ټولو ناولنی شی دا دی چې ایمان د څه سیز نم دی. چې کله تاسو په الله باندې ایمان وړو، نو بیا د هغو هر حکم ستاسو فرض نه دی چې سمعنا واطعنا به کوئ. خو چې تاسو صرف لاجک والا خبره منئ، نو بیا خو تاسو خپل عقل ومنو، بیا خو مو د الله خبره ونه منله. د دې دپاره ضروري ده چې مونږ خلک د الله سره کنیکټ وو، چې هغوی الله تعالی وپیژني، چې د هغو سره تعلق مضبوط وي. نو بیا به بنده دا قسمه سوالونه نه کوي چې الله ولې داسې حکم ورکړی دی. مونږ ته خو دا خبره صحیح نه لګي، او ولې اسلام د دې سیز نه منع کړی دی؟ خلک رښتینی ایمان دا دی چې کله بنده ووایي چې الله تعالی وفرمایل، نو زما پی ایمان دی، سمعنا واطعنا، بیا بنده وایي چې ما واورېدل او زه به تپوس وکم، زه به پی سوچ وکم. نه، بیا هغه سمعنا واطعنا کوي. بس چې کله ایمان مضبوط شي، نو دا خبره منل بیا ګران نه وي، بیا بنده لاجک نه واړي او خبره منل آسان شي. هغه بیا وایي چې زما رب بهتر پوهیږي چې زما لپاره څه صحیح دي او څه غلط دي. او چې کله بنده نکته چینی کوي، اعتراضات کوي او خپل ځان ورته ډېر پوه ښکاري، نو بیا د هغو ایمان نشته په الله باندې. او دا ډېره خطرناکه خبره ده چې څوک هم داسې خبرې کوي، نو بیا هغوی ته پته نشته چې هغوی وایي څه. په الله باندې هغوی شک کوي. الله تعالی خو فرمایلی دي، انهم كانوا قوم سوء فاسقين. بشکا هغه خداسي بد خلک وو چې هغه فاسقان وو، نافرمانی به کوله. وادخلناه في رحمتنا، او موږ داخل کړو هغه په خپل رحمت کې. یعنی لوط علی السلام په دې کې حکمت سو، یعنی چې تاسو پوری لوط علی السلام په هغه کې وو، نو الله تعالی هغه له ثابت قدمی ورکړی وو، او داغوی خلاف یو حجت وو چې څومره لوط علیه السلام داغوی نه وتلی وو د هغه کلي نه. نو دا هم د الله تعالی رحمت دی چې الله تعالی هغوی له نجات ورکړو، د هغه قوم نه هم او د عذاب نه هم، او په آخرت کې هم هغوی الله تعالی په خپل رحمت کې داخل کړل او جنت یې ول ورکړو. یعنی په هره طریقه یې په خپل رحمت کې داخل کړل. او دلته پته لګي چې لوط علیه السلام داسې وو چې د خپلې معاشرې نه الټه روان وو، او ابراهیم علیه السلام هم د خپلې معاشرې نه الټه روان وو. او مونږ وایو چې کوم طرف ته خلک روان وي، نو مونږ به هغه طرف ته ځو. چې کوم طرف ته معاشره ځي، مونږ به هغه طرف ته ځو. که هغوی فحاشي او بې حیايي والا کارونه کوي، هر څه چې کوي، نو په ړنده به په هغوی پسې ځو. او دې ته نه ګورو چې د الله او رسول حکم څه دی. مثال مو د ګډو بیزو دی، دغه شان دی زموږ حال. لیکن مونږ ګورو چې دواړه پیغمبران په خپله معاشره کې الټه روان دي. په دومره ګڼه معاشره کې هم لوط علیه السلام په خپله معاشره کې جدا دی، جمع شوی دی په خپله لاره باندې، په خپله لاره باندې. هغوی خو داسې سوچ نه و کړی چې دا غریبانان څه وکړي. دوی خو قدرتي طور داسې پیدا شوي دي، دوی غریبانان څه کولی شي بیا؟ بلکې هغه په خپله خبره ښه د مستقل مزاجۍ سره ولاړ وو. او دغه شان ابراهیم علیه السلام هم وو، هغوی د الله په خبره باندې ټینګ ولاړ وو، ځکه چې د الله تعالی خبره غلطه نه شي کېدی. ستاسو او زما خبره غلطه کېدی شي. مونږ ته بیا کتل دي چې مونږ په خپله معاشره کې څنګه اوسو، او د الله رسول حکم نه منو، او کوچرې په خلکو پسې ځو. الله تعالی هغوی په خپل رحمت کې څنګه داخل کړي وو چې هغوی د معاشرې په رنګ کې نه ورنګ شوي؟ انه من الصالحین، او بېشکه هغوی د نیکو کارونه وو. او بیا انجام د چا ښه وو؟ څوک الله تعالی بچ کړي وو؟ او ولې بچ کړي وو؟ او په خپل رحمت کې داخل کړي وو؟ ولې داخل کړي وو؟ او څوک وو چې هغوی بچ شوي وو؟ او ولې بچ شوي وو؟ انه من الصالحين. دا دے مطلب دے چھ سوک صالح وینو اللہ تعالی ہوئی بچ کوی اوئی پخپل رحمت کی داخل کرل او چھ سوک فاسق و ناغوئی پا عذاب کی داخل کرل چھ سوک نافرمان او نو دا اللہ قیدہ و قانون لے پا دی کسو تبدیلی نرازی کو آغا دا ها او خلقو او کو دا دے و رزو دی دا اللہ تعالی سنت نبدلی گی چھ سوک دا عذابونو نبچ کے دل غاڑی نو حقوی تا بخپل زانون ساحلی ها جوڑا ولی گنی نشی بچ کے دے نن هم پا مسلمانان و معاشرو کی دا اللہ تعالی عذاب راغلے دے کو تاسو رتولو پیغمبرانو قصے اگو رے نو تاسو رو پتا اولگی چا اللہ تعالی سوک بچ کوی او کو سزا را هم شی نو اللہ تعالی سوک محفوظ ساتی نو مونگ تا خپل سائیڈ چوز کولی چا مونگ دا چا سر ادرے دل غاڑو مونگ دا صالحینو پلار روانیو او کو دویم طرف تا ولاڑیو کوم طرف ته چې ټوله معاشره روانه ده اکثریت خو هلته وي لیکن د هغوی سره د الله مدد نشته. ونوحا اذ نادا من قبل او نوح علیه السلام چې کله هغو آواز ورکړو د دې نه مخکې یعنی د ابراهیم علیه السلام لوط علیه السلام د موسی علیه السلام او هارون علیه السلام د دې ټولو پیغمبرانو نه مخکې نوح علیه السلام راغلی وو او هغو الله تعالی له آواز ورکړی وو. هغو څنګه آواز ورکړی وو؟ یا الله زه خو مغلوب شوی یم د دې خلکو په مخ کې، یا الله زه بې وسه شوی یم، اوس ته زما د طرف نه بدله واخلې. دا ټوله دعا په سوره قمر کې راغلې ده. نه نیم سوه کال پس نوح علیه السلام بد دعا کړې وه او بیا په سوره نوح کې هم د دې ذکر راځي. نو الله تعالی د هغو دعا قبوله کړه. فاستجبنا له فنجیناه واهله من الكرب العظیم. هغه کرب سو یو خدا کرب و چې د هغو قوم به په هغوی باندې ظلمونه کول او دویم کرب سو سوچ کوئ نه نیم سوه کاله تبلیغ به یې داسې د محنت او خیرخواهۍ سره کوو او صرف اتیا خلکو ایمان راوړی وو. دا کرب خو وو الله تعالی وله چانس ورکړی وو چې د دې قوم نه یې وویستو، د دې عذاب نه یې ورله نجات ورکړو او د هغو اهل لهم په اهل کې داغو کور والا او داغو پیروکار وو. مګر مونږ ته سوره تحریم نه پته لګي چې د هغو ښځې ایمان نه و راوړی او د دوی ټوله قصه مونږ په سوره هود کې ویلې وه، کومه چې د دوی د زوی په باره کې راغلې وه. ښه د ډیټیل سره مو ویلې وه چې د دوی زوی ایمان نه و راوړی. یو زوی وو چې هغه په هغوی کې شامل نه وو او الله تعالی ورته فرمایلی وو چې دی ستا د آل نه دی هم نه. ونصرناه او نصرت ورکړو مونږ، مدد مو وکړو، من الذین کذبوا بآیاتنا، د هغه قوم نه چا چې به زموږ آیاتونه دروغ ګڼل. د نوح علیه السلام قوم څنګه وو؟ هغوی به د الله تعالی آیاتونه دروغ ګڼل. انهم کانو قوم سوء فاغرقناهم اجمعین، بېشکه هغوی وو خلق بد، نو غرق الهغوی طول اللہ تعالی پا جمع پا یڑ. یو کسی هم پر نخو دو چی کل دا زمکی نه هم چینه را اواته او دا اسمان نه هم باران را اواره دو، یو زی هم نه و پاتی شوی چی پا غی کی هغوی پناه خسته وی. کو تختی دلی غختل نو چر تا با تختی دل. چی کل اللہ تعالی پا نیول واندی راشی نو دا غی نبیا سوک نشی تختی دی. دا خو چی اللہ تعالی خلق ننیسی نو د خلکو دا خیال وي چې الله به مونږ نه نیسي. دا د الله تعالی حلم دی، د هغو برداشت دی چې هغه بنده نه نیسي، حالانکه هغه هر څه ویني. نو الله تعالی عذاب له دعوت مه ورکوئ. او بیا د داوود او سلیمان علیهم السلام ذکر راغلی دی. دا هغه پیغمبران دي. دا دوه داسې پیغمبران وو چې دوی نبیان هم وو او بادشاهان هم وو. اوله به داسې نه وه چې نبوت په جدا وو نبوت به جدا وو او بادشاهت به جدا وو. نو دا ولنۍ موقع وه چې د دوی سره نبوت هم وو او بادشاهت هم وو. داود علیه السلام ته څنګه بادشاهي میلاو شوې وه نه دې تاسو د دویمې سپارې اخیر وګورئ. نو په هغې کې د تالوت او جالوت قصه راغلې ده. بني اسرائیل له ځان لپاره بادشاه غوښتی وو د خپل نبي نه چې مونږ ته د بادشاه ضرورت دی. بیا تالوت د هغوی بادشاه جوړ شو او هغو د جالوت سره جنګ وکړو او بیا جالوت داود علیه السلام مړ کړو او تالوت بادشاه جوړ شو. نو هغه وخت یاد کړئ و داود و سلیمان اذ داود او سلیمان علیهم السلام چې کله يحكماني چې کله هغوی دواړو فیصله کوله د څه په باره کې فی الحس د پټي په معامله کې څه شوي وو
اذ نفشت فيه غنم
القوم چې کله د شپې سرېدلې وې په پټي کې
غنم القوم
د قوم بزی چې کله د قوم بزی په پټي کې سرېدلې وې او د دې فیصله یې کوله نو دا څه قصه وه ویلی شي چې دوه سړي راغلي وو یو کس چې دا زما پټی دی د دې بزی د دو بزی راغلې او زما ټول پټی وخوړو صفایي کړو زما ټول پټی تباه او برباد کړو اوس زموږ لپاره فیصله وکړه د انصاف سره نو داود علیه السلام فیصله وکړه چې دا بیزی د پټي والا له ورکړي شي ځکه چې دا و نقصان پوره شي ځکه چې دا د حقوق العباد معامله ده نازکه معامله ده بیزو والا له احتیاط پکار وو چې داغو بیزو داسې نقصان نه وی کړی سلیمان علیه السلام وی چې که تاسو ما له اجازت راکړئ نو زه یوه بله فیصله تجویز کولی شم په دې سلسله کې د دې نه سوا یوه بله طریقه هم ده نو هغه درته ووایم نو داود علیه السلام ورله اجازت ورکړو نو هغه وایي چې بیزی د پټي ته چې بیزی د پټي والا له ورکړی شي هغه به د دې بیزو نه فایده اخلي څنګه فایده چې د هغوی نه پیل وشي یا د هغوی د سرمین نه وړی جوړوي او بیزو والا له دې باغ ورکړی شي چې هغه په باغ کې کار کوي په باغ کې چې د انګورو کوم بوټي خراب شوي دي نو هغه یې دوباره ټیک کړي او په هغې کې دې محنت وکړي او چې کله هغه باغ صحیح شي خپل حالت ته راشي نو باغ واله دې بیا باغ ورکړی شي او بیزو واله ته به بیزی واپس شي نو دا یوه ډېره زبردسته فیصله وه چې سلیمان علیه السلام کړي وه د دې په باره کې دلته راغلي دي الله تعالی فرمایلی دی چې فیصله دواړو وکړه د پټي په باره کې چې هغه بیزو خوړلی وو وکنا لحکمهم شاهدین او موږ د هغوی د فیصلې کتو واله وو موږ دا فیصله لیده چې کله هغوی فیصله کوله په دې کې زموږ دپاره ډېر غټ سبق دی چې ګورئ داود علیه السلام نبی هم دی بادشاه هم دی او پلار هم دی لیکن داود علیه السلام له په دې خبره انا ورنغله غیرت وله ورنغې چې ما خو فیصله کړې ده زه خپله فیصله څنګه بدله کړم دویمه موږ ته دا پته لګي چې په هغو کې څومره عاجزي وه چې خپله رای ورته پیش کړه یعنی په سلیمان علیه السلام کې هم څومره عاجزي وه چې هغه خپله رای پیش کړه چې تاسو ما له اجازت راکولی شئ چې زه درته د دې فیصلې دویمه طریقه وښیم نو فورا راضي شو داود علیه السلام داسې ونه وې چې په قلاره کښېنه سوله د مشرانو په خبره کې رادانګې لکه موږ خلک چې د خپلو بچو سره کوو دویمه خبره دا وه چې سبحان الله چې کله ورته زوی فیصله بیان کړه نو د هغو خبره یې فورا ومنله داسې نه وه چې یو بچی موږ ته ووایي چې مور دا خو ته چغلي کوې دا خو ته غیبت کوې چې مور دا غلطه خو تا دا خبره خو تا غلطه وکړه موږ خو زر زر بچي ته ووایو چې چپ شه ته په څه پوهېږې مه مخکې کېږه په خبره کې چې سلیمان علیه السلام فیصله واوروله نو داود علیه السلام فیصله نو د داود علیه السلام فیصله هم غلطه نه وه د هغو فیصله په انصاف باندې وه عدل وو پکې چې د چا نقصان شوی دی نو هغو له دې ورکړی شي مګر د سلیمان علیه السلام فیصله بهتره وه د هغو د فیصلې نه د داود علیه السلام فیصلې ته غلطه نه شي ویلی کېدی مګر چې د هغو د فیصلې نه بهتره فیصله راغله نو هغه فیصله نو هغو خپله فیصله پرېښوده او د سلیمان علیه السلام فیصله یې قبوله کړه یو بچی دی د هغو زوی دی بادشاه و او داسې وکړل او بیا چې لا پلار وي او بچی خبرې کوي څومره خلک وي چې هغوی به د بچو رایي د بچی فیصله قبوله کړي موږ خو غیرت مخې ته ودرېږي پله بې عزتي راته ښکاره شي چې زما خبره غلطه ده او ته صحیح یې نو دی خو به ډېر مست شي په سر به وخیږي کو دا کار زه کوم هم د دو په مخکې به یې چرته هم ونه کړم دومره انا وي په موږ کې سبحان الله او دلته داسې نه دي سلیمان علیه السلام هم داسې نه وایي چې ستا فیصله غلطه ده چې دا دې څه فیصله وکړه. ادب ته وګورئ دا غو چې زه د دې نه بهتره او ښه فیصله کولی شم، بلکې هغوی چې اے د الله نبی د دې نه علاوه هم د فیصلې یو صورت دی، سبحان الله. دا هغو طریقې ته وګورئ، دا هغو انداز ته وګورئ. نو په دې کې زموږ دپاره ډېر غټ سبق دی د زده کولو. حق خبره که یو وړوکی هم وکړي، که یو ماشوم یې وکړي، که یو عام سړی وکړي، که هغه یو سټوډنټ وکړي، که هر څوک چې وي، که ستاسو نه ډېر هم وړوکی وي په مقام کې، په مرتبه کې، په عمر کې، په علم کې، بیا هم که هغه حق خبره وکړي نو هغه منل پکار وي، او د دې سره څوک نه وړوکی کېږي که چېرې هغه حق ومني. دغه شان که د یو وړوکي خبره ومنلی شي نو هغو له هم دا سوچ نه دی پکار چې زه دومره اوچت شم او دې ځل له دو غلطه خبره وکړه نو د دو ټولې خبرې او فیصلې غلطې دي، زه د بست یم. او ګورئ، ما په فلاني وخت کې دوله مشوره ورکړې وه، د دو خبره غلطه وه هغه وخت، نو هغه دې هم په لویه کې نه راځي. ګورئ چې د پیغمبرانو څنګه اخلاق وو، هسې خو هغوی پیغمبران نه وو جوړ شوي. ففهمناها سليمان، الله تعالی وفرمایل چې د دې خبرې پوهه موږ سلیمان علیه السلام له ورکړې وه. ګورئ، مخکې هم خبرې را روانې دي، په دې کې لوی لوی خبرې دي چې هغې ته عقل حیرانېږي. نو بیا د هغې نه پس فوراً الله تعالی وفرمایل، خپل طرف ته نسبت وکړو چې دا خبره زموږ د طرف نه ده، دا موږ ښودلې وه سلیمان علیه السلام ته. په اصل کې خو بیا شکر او احسانمندي د الله تعالی په کار ده. وکلن آتینا حکما وعلما، هر یو له موږ ورکړی و حکمت او علم. دلته دا خبره راغله چې چا ته دې ځان اوچت نه ښکاري، او یا د داود علیه السلام خو پوهه نه وه، نه، دواړو له موږ وزدم هم ورکړی و او علم هم، او بیا د داود علیه السلام چې کوم فضیلت دی نو هغه په خپل ځای دی. داسې نه ده چې د هغو په شان کې سوکمی راغی. بیا وګورئ د هغو مقام، وسخرنا مع داود الجبال، موږ مسخر کړي وو، یعنی چې هغه به څنګه حکم ورکوو نو هغسې به کول غرونو. څنګه یسبحنا والطیر، دا هر څه موږ داسې د داود علیه السلام دپاره مسخر کړي وو، د هغو تابع کړي مو چې هغوی به تسبیح کوله د داود علیه السلام سره، یعنی داود علیه السلام به مخکې مخکې وو او غرونو به داود علیه السلام فالو کوو. د هغو د تسبیح سره به تسبیح کوله، د هغو د تسبیح سره به تسبیح کوله. وطیر، او مرغانو هم. وفرمایلی شو چې غرونو به تسبیح کوله او مرغانو هم. داسې ولې وویلی شو؟ ځکه چې دلته غرونه هایلایټ شوي دي، ځکه چې د غرونو تسبیح زموږ لپاره ډېره د حیرانتیا خبره ده. د مرغانو تسبیح هم عجیبه ده، د هغې بیا هم موږ سوچ کولی شو، لیکن د غرونو تسبیح کول هغې ته خو زموږ عقل حیرانېږي چې غرونه به څنګه تسبیح کوي. نو داود علیه السلام له الله تعالی یوه معجزه ورکړې وه، او د هغو داسې ښکلی او ښایسته آواز وو، څو ساز او باجې نه وې، هیڅ مزامیر نه وو، د هغو مزامیر د هغو آواز وو. هغو به د داسې خوږ آواز سره د الله تعالی د حمد ترانې وې. چې غرونو به ورسره هم ترانې شروع کړې. سحر د انور د راختلو په وخت کې او د انور د پریوتو په وخت کې به یې دا تسبیح کوله، او په زبور کې د الله تعالی د حمد ترانې وې. هغه به یې وې، دې ته په انګلیش کې ډیوډ سانس هم وایي. نو دا دواړه مخلوق به ورسره د الله تعالی شامل شو. په نورو ځایونو کې موږ ویلي وو چې هر شی د الله تعالی تسبیح کوي، که هغه مارغان دي او که هر څه دي. الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دي چې هر شی د الله تعالی تسبیح بیانوي او سجده هم کوي او منځ هم کوي د الله دپاره. په سوره نور کې په آیت 41 کې راغلی دي چې اے نبی، تا کتلی دي چې ځمکې او آسمان هر شی د الله تعالی تسبیح کوي، او نور مخلوقات هم، هر مخلوق خپل منځ هم پیژني او هغوی منځ هم کوي، خو په هغې باندې تاسې نه شئ پوهېدی. هر څیز خپل منځ پیژني. الله تعالی هغوی ته خپله تسبیح ښودلې ده. دلته چې د غرونو او مرغانو تسبیح راغلې ده، نو دا هغه تسبیح نه ده کومه چې د هغو ټول مخلوق کوي. دا سوبله خبره ده ځکه چې دا معجزه ده. دا د هغې سره مه شاملوئ چې هغه خو ټول مخلوق کوي، نو په هغې کې سو داسې خاصیت نو په هغې کې داسې سو خاصیت دی. دا خو خبره ده چې دا هغه تسبیح نه ده، دا بل قسم تسبیح ده، ځکه خو دا یوازې بیان شوی ده. ګنې هسې خو د ځمکې او آسمان ټول مخلوق تسبیح کوي. داسې سو خبره وه چې داود علیه السلام به کوله نو د هغو سره به شامل شول. او څوک چې معجزې دروغ ګڼي نو هغوی چې نه مني دا خو هسې هغوی وایي چې دا خو هسې ایکو انګی وه چې داود علیه السلام به وی نو ایکو به راتله، ټول ماحول به داسې ښکارېدو چې په هغې کې به ګونج کېدو. که بنده د عقل سره انالیسس شروع کړي نو بیا د داود علیه السلام پکې څو کمال شو. بیا خو زه هم په غرونو کې قرآن ویلی شم او زما آواز به ایکو کېږي، نو بیا ولې دا معجزه شوه؟ الله دې معاف کړي داسې خبره، ولې الله دې معاف کړي داسې خبره نه ده. داود علیه السلام له الله تعالی دا یوه سپیشل معجزه ورکړې وه. وکنا فاعلین دا خبره هر څه اکسپلین کوي، او هم مونږ یو د دې کولو والا. یعنی الله تعالی فرمایي چې تاسو به وایئ چې دا څنګه کېدی شي، دا څنګه کېدی شي چې غرونه دې تسبیح کوي. نو اصل خبره دا ده چې دا په دې کې د داود علیه السلام کمال نه و او نه د بل چا، یعنی نه د غرونو څه طاقت و. دا هر څه الله تعالی کوي، هغه کولو والا دی. بیا تاسو دا نه منئ چې الله داسې کولی شي؟ د الله دپاره څو ګرانه ده. وعلمناه صنعة لبوس لكم او مونږ هغو ته کاریګري ښودلې وه. د څه سیز؟ لبوس لكم د جنګي لباس ته جوړولو.
لتحصنكم من بأسكم
ځکه چې تاسو خپل ځانونه د جنګ نه بچ کړئ. دا جنګي لباس چې به جوړېدو نو دا د داود علیه السلام نه مخکې هم و. هغه به داسې د وسپنې یوه ساده شیټ وه. هغه به څه وه؟ داسې د وسپنې یوه ساده شیټ به وه، لیکن د داود علیه السلام په لاس کې الله تعالی وسپنه نرمه کړه. او دویم اسپیشلی ویلی شو چې
علمناه صنعته،
مونږ ورته د جوړولو علم ښودلی و. الله تعالی به جبرائیل علیه السلام لېږلی وي، په څو طریقې به یې هغو له دا علم ورکړی وي چې کړی میلاو کړي، چین جوړ شي چې د هغې سره انسان حرکت هم کولی شي. چې کله زغره اغوستی وي، لکه زغره چې خلک جوړوي، دا کاریګري ورته ښودلې وه. سبحان الله، الله تعالی هغو له دا هنر ورکړی و او دا د هغو نه مخکې نه و. د دې نه پته لګي چې داود علیه السلام نبی و، بادشاه و، او هغه به د خپلو لاسونو سره کاریګري هم کوله. بادشاهانو ته څه ضرورت وي چې هغوی دې زغرې جوړوي؟ او دې ډېر لوی بادشاه و، وړوکی بادشاه نه و. او دا هم ویلی شي چې د انګرۍ کار به یې کوو، د خپل لاس سره به یې کمایي کوله. نن خلک وایي چې یو دین واله کس له خو بالکل سو کمایي نه ده پکار، حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کسب حلال عبادت دی. یعنی چې څوک حلاله کمایي کوي، کوشش کوي، د ایماندارۍ سره اوسي، نو دا هم یو عبادت دی. هغوی ښکته کول، هغوی کم ګڼل چې دی خو په دنیا ورپسې دی. نو ګورئ، دا کار خو نبیانو هم کړی دی. ولې داود علیه السلام به انګری نه کوله؟ د انګر خو لاسونه هم تورېږي، جامې هم تورېږي. دا داسې کار دی، لیکن هغو ته دا کم نه ښکارېدو چې زه خو اوچت یم، یا زه خو بادشاه یم او دا نشم کولی. او هغه بادشاه و، بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ایماندار تاجر به د انبیا او شهدا سره راوچتیږي، راپاسی به. او دا وړه خبره مه ګڼئ، مونږ په دین باندې پوهیږو نه. د سلیمان او داود علیهم السلام سره د دنیا نعمتونه وو. ها، داسې ده چې د انسان سره نعمتونه راشي او هغه چې کومه رویه وي چې هغه بنده په غفلت کې واچوي، نو هغه بده وي، لویي راولي. بل ته په کم نظر باندې ګوري، نو دا شی غلط دی. خو د نعمتونو استعمالول چې دی، نو دا بد کار نه دی. بلکې سلیمان علیه السلام خو دعا کړې وه چې یا الله، ما له داسې بادشاهي راکړئ چې داسې بل چا ته میلاو نه شي زمانه وروسته. نو تاسو به وایئ چې هغه دنیا غوښتي وه د الله نه. نعمت غوښتل د دین خلاف خبره نه ده. اصل شی دی چې د نعمت د استعمالولو نه پس د الله شکر ادا کول پکار وي، چې څومره نعمتونه وي او هغه مره بنده شکر گزاری کوي او خپل کمال نه ګڼي، او داسې نه وایي چې دا خو زما کمال دی، خپل قابلیت نه وي ګڼل پکار، بلکې شکر کول پکار وي. نو په هغوی باندې د الله تعالی نعمتونه هم ډېر زیات وو او هغوی به بې انتها شکر هم ادا کوو، او الله تعالی خوښوي چې بنده شکر ادا کوي، او الله تعالی د هغوی قدردانی وکړه. فهل انتم شاکرون، نو ولې تاسو شکر ادا کوئ؟ د داود او سلیمان علیهم السلام مثال الله تعالی ورکړی دی چې هغوی به ډېر شکر ادا کوو. تاسو له خو الله تعالی هم ډېر نعمتونه درکړي دي، نو ولې تاسو شکر ادا کوئ؟ او کې ګلې شکوې کوي. ستاسو سره نوکری ده، اولاد دی، کورونه دي، ګاډي دي، هر قسمه نعمتونه در سره موجود دي، بیا هم تاسو څومره ګلې او شکوې کوي. ولی سلیمان الريح عاصفه، د سلیمان علیه السلام د حکم سره به تیزه هوا چلېده، یعنی هغو چې به هوا له کوم خوا حکم ورکوو نو هلته به چلېده. تجری بی امره، دا غو د حکم سره به چلېده. کومه هوا؟ ډېره زوروره هوا وه. الی الارض التي بارکنا فیها، او هغه به چلېده هغه ځمکې طرف ته چې په هغې کې الله تعالی برکت ایښودی و، مونږ برکت ایښی و په هغې کې. نو دلته بیا د ارض مقدس خبره کېږي. سلیمان علیه السلام به دلته اوسېدو، نو هغه به زیات تلو راتلو، نو د هغو دپاره الله تعالی هوا مستخر کړې وه. الله تعالی هوا داغو د حکم پابند کړی وه چې هغو به حکم ورکوو نو هلته به چلېده. والله عالم، چې قالین وو او کوسو وو، نو په هغې به کېناستو او تلو راتلو به. په سوراسات کې راغلی دي چې هغه نرمه هوا وه، نو دلته د تیزې هوا ذکر راغلی دی او هلته د نرمې هوا. د دې هوا رفتار تیز وو، لیکن داسې نرمه وه د سلیمان علیه السلام دپاره چې هغو له به یې څه نقصان نه ورکوه، د هغو په کنټرول کې وه او نه به یې خلکو له څه نقصان ورکوه، ډېره جنټل وه. او چې تاسو د دې نه مسمرایز شئ، مرعوب شئ چې هی داسې به کېدل، الله تعالی مخکې وفرمایل وکنا بکل شیئن عالمین، مونږ په هر څه پوه یو، د هر څه علم لرو. دا یا دهانی ده چې دا هر څه چې کېږي نو دا د الله تعالی د الله سبحانه و تعالی د اذن سره کېږي. کو هواګانې چلیږي، چې څوک په ټکنالوژي کې مخکې لاړ شي، دا دومره طریقې چې کېږي، خلک سپوږمۍ ته خېږي، رنګ رنګ ټکنالوژیز استعمالوي، دا ټولې طریقې د الله تعالی علم دی او د هغې په وجه دي چې هغې بنده له ورکوي. د ټولو علم د الله تعالی سره دی. ولې حیرانېږئ؟ دا د سلیمان علیه السلام کمال نه دی، دا هغه رب دی چې هغه د هر څه علم لري. په آیت 79 کې یوه خبره پاتې شوه، د علم دا خبره چې شوي ده چې کلن آتینا حکما و علما، او دا ټول هر څه مونږ ورکړي دي، حکمت او علم، او الله تعالی چې چاله وغواړي نو حکمت ورکړي. دا د الله تعالی د طرف نه وي چې چاله هغه وغواړي نو ورکړي. او دلته وویلی شو چې علم هم مونږ ورکوو چې چاله وغواړو. الله تعالی د علم نسبت خپل ځان طرف ته کړی دی، لکه څنګه چې رزق دی، دغه شان علم هم د الله تعالی د طرف نه او داغو د اذن سره ملاویږي، د خپل علم سره نه. آدم علیه السلام له هم الله تعالی علم ورکړی و. د ذهن کلاویدل چې دي، د سینې کلاویدل د علم دپاره، دا د الله تعالی د طرف نه وي. مونږ له محنت خو پکار دی، لیکن د الله تعالی نه دعا کوئ چې ربي زدني علما، رب اشرح لي صدري. چې څوک د الله تعالی نه ویریږي نو الله تعالی هغو له علم ورکوي. چې تقوا وي په بنده کې نو الله تعالی بیا هغوی له علم ورکوي. ومن الشياطين، او د شیطانانو نه. دلته د جن شیطانانو ذکر دی، دا شریر جنات چې وي، په جناتو کې هم او په انسانانو کې هم شیطان وي، نیک او بد وي، او دا بد شیطانانی داغو تابع کړل. ومن یغوصون له، هغوی به غوپه وهله داغو دپاره. ویعملون عملا دون ذلك، نور کارونه به کول بلډینګونه به جوړول خوراکونه به په خول دیګونه به په خول یعنی مونږ وایو چې سلیمان علیه السلام به غوی څنګه قابو کول داسې سرکشه جنات وو
وکنا لهم حافظین
الله تعالی فرمایل ځکه چې حفاظت کول واله مونږ یو چې کوم جن به سرکشي کوله سرکشي کوله نو د الله تعالی د طرف نه به د هغو د سزیدو حکم راتلو تاسو به حیرانیږئ خو دا هر څه خو د الله تعالی دي او هغو ورکړي دي هغه ذات ته وګورئ دا هر څه د هغو د طرف نه دي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك تلاوه واوري
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين